السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په خبرو کې باید پخوانۍ تېروتنې تکرار نشي. جګړو او وچکالیو د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم، تر دغه اوسه پورې ناست یم. دا بایومیټریک ته چې نوبت نه رسېږي ډېر رش دی.
په ننګرهار کې د برېښنایي کتابونو لوستل دود شوی دی.
اریبور خپلې اغېزناکې سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سست.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او ویې ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګاري و تېروتنه ده.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که باید حاصل می شد نشد و بسیار هم واضح هست که دلیلش لجاجت طرف طالبان بوده.
عبدالله زیاده کرد که یو لوری او غواړي چې پر افغانستان پوځي حل لاره و تپی هدف ته به و نرسیږي. طالبانو د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه تفسیر نه ده کړی، خو له دې مخکې ویلي و چې د خبرو له لارې په افغانستان کې د ټولو مسایلو د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال په سپتمبر کې خبرې پیل شوې چې تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولی دي. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له 2 لورو د تشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والي وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری رسنیو ته په یوه واستولي پیغام کې د دغو حملو او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
در این حملات بیش از 40 طالب کشته او زخمی است، بشمولی چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبه 12 افغان سرتیري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته پناه ور وړې ده. د راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشرپالنې اصولو ته په پام افغان سرتیرو ته اجازه ورکړې چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د هېواد خاورې ته د 1,40,000 افغان سرتیرو د پشا کېدو خبر ورکړی و. ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتیرو د هېواد ته پناه ور وړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو توکو بار د یوه موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قومندان سیف الله سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 3 یا 4 تنه منفجره قوي مواد دي او تقریبا 15 کیلو بمونه دي په دا کې. دا تبیه شوی و د دښمن له طرفه غوښتلې چې د موږ د خوست شریف ولسونه په وینو کې ولمبوي.
د خوست امنیه قومندان دغه راز وویل دا چې حمله کوونکي کوم ځای په نښه کړی و دا به وروسته له څېړنو معلومه شي، خو دوی ته معلومیږي چې په خوست ښار کې د برید پلان درلود. خبرونه لازه دی راډیو اوري. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. په موسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان پرون د دوش ټلویزیون ته وویل چې د کارکوونکو د کموالي له امله نشي کولی چې د ویزې غوښتنلیکونه ومني. د هغه په وینا دا مسله به پر روسیه او امریکایي وګړو منفي اغېز وکړي. روسیې په تېره اپریل میاشت کې 10 امریکایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل او په دې هېواد کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د روسیې او د درېیم هېواد پر اتباعو د کار کولو بندیز ولګاوه. روسیې دغه اقدام پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې وکړ. دغه بندیزونه پر روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې او د سایبري حملو په تور لګول شوي دي. تر 2018 میلادي کال پورې په روسیه کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې له زرو زیاتو روسانو کار کاوه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو کې راپورته شوي کړکېچ له امله اوس د روسي کارکوونکو شمېر ډېر کم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ درې اونۍ مخکې ویلي و پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي دوه بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریه او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو تاسیساتو کار اخیست. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هېواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هېواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هېواد تېره شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایونټیک واکسین 1000 ډوز ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2 میلیونو یو لک نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ز احمد تکالیم، تخنیکی چاره طاهر روحان سمبالوي. اوس ورزو د راپورونو برخې ته په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ. ورزول لمری راپورته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وای افغان حکومت لا هم د سولې د خبرو اترو دوام ته لیواله دی او تیروتنې به تکرار نشي. عبدالله نن وویل طالبان باید پوه شي چې جګړه د حل لاره نه ده او د اوسني وضعیت لپاره د سیاسي لارې ټاکل غوره دي. طالبانو هم د حکومت د دې خبرې هرکلی کړی او ویلي چې دوی هم د سولې خبرو ته لیواله دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کولې، یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیوال او هڅان دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره مل د امریکا له سفر تر راستنېدو یو ورځ وروسته کوي او وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو دوام د هیواد د اوسني وضعیت د حل لاره نه ده.
اطلاعی مردم افغانستان برسانم که در حالی که از ما اراده ما
در خلقو باید داور سوم چه په دست حال که جزمونگی اراده در خبر و اتر و در تعقیب در سیسی او غیر نظمی حلاره در مندلو در دست که شمول حلاره چه پایل ایداوی چه پا افغانستان که طول پسوله که شوند بکرو در حد سبا دوام و ممی زپرده باوریم چه که یو ارخ و غواری پاوزی لار اغوار کری به هدفته با و نرسیگی.
خغلی عبدالله په هیواد کې د ورستیو نامنیو په اړه هم خبرې وکړې او د ولسوالیو د سقوط په اړه یې هغه ګونګوسی رد کړل چې کواکې دا سقوطونه د حکومت او امریکا ګډ پلان دی. نوموړي دا ډول اوازې خپرول شایعاتو بلل او زیاته کړه چې په دې ورستیو کې په ولایتونو کې د جګړو شدت او د ځینو ولسوالیو د سقوط لاملونه له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل او مخکینۍ ستونزې دي. خغلی عبدالله داسې مهال د سولې خبرو اترو پر دوام ټینګار وکړ چې په دې ورستیو کې پر ځینو ولایتونو کې جګړې شدیدې سوي او آن په ساعتونو کې ولسوالۍ د طالبانو او افغان افغان ځواکونو ترمنځ لاس پلاس کیږي. هغه څه چې طالبان یې سقوط او د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکی شاتک بودی. که څه هم څو موده مخکې افغان حکومت یو ځل بیا د سولې مرکچی پلاوی ځینې غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په موخه دوهې ته واستول، خو دغه خبرې لا هم پیل سوي نه دي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی، خو تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبان د مذاکراتو بیا پیل ته نه حاضریږي، خو طالبان وایي چې دوی هم د سولې خبرو اترو ته لیواله دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه وویل دوی هم د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو اترو دوام ته لومړیتوب ورکوي او مرکچی پلاوی هم دا ډول خبرو اترو ته چمتووالی لري. د افغانستان حکومت په ګډون ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې د وروستیو جګړو د شدت اصلي لامل له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د می میاسې په لومړۍ نیټه پیل سوي او ټاکل سوي د سپتمبر تر 11مې بشپړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاک له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د وچکالۍ له کبله په کور دننه د خلکو بې ځایه کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یوه لویه اندېښنه وه، خو وروستیو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. که څه هم دا وزارت تر خپلې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمیر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیاوې هم لا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مې نه ځکه پریښې چې هر ورځ جګړې ژوند ورتریخ کړی و. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وایي روان تاوتریخوالي برخلیک له خپله کوره د سړک تر غاړې راورسوه. د شاګول په څیر ګڼې نورې ښځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او له خپلو کورونو بېکوره شوي دي. مصطفی د کندهار د میوان ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپلې کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې اوسرای کې اوسي چې لا یې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د ده په څیر پکې و نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تېروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي.
چا په یوه جوړه کالو کې ځان ایستلی دی، د چا نیمۍ کډه پاته نیمۍ راوړې پاته، د چا ایوانان هم پاته سوي دي. ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنج سوي دي، هلته اوس هم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نشته. خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلی دي.
خو هغه ستونزه چې جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاس و ګرېوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې دي. دوی وایي تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1500 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمیر مرستندویه مؤسسو سره په همغږۍ لودی ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بې ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروي پايته د دې عملان تلاش کوي چې کومکونه ورسېږي زموږ هوادوالو ته. د شفافیت مثلا زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروي ټیم په ټولو ولایتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچېرې مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید واوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمیرې ښیي چې نږدې 3.3 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي.
په همدې حال کې د غزنی اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مرکزی دولت د غزنی امنیت ته سمه پاملرنه ونه کړي نو دا ستونزې به لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غزنی د مرکز او ولسوالیو یو شمیر سیمې طالبانو نیولې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اوسیدونکي د دغه ولایت ناسم امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي هر ورځ د غزنی مرکز پر کمربندې پوستو، د ولسوالیو پر مرکزونو او نورو امنیتي قرارګاوو جګړې کېږي چې دواړو لورو ته پکې مرشوب لاوړي. د دوی په خبره هر ورځ د ولسوالیو د مرکزونو د پولیسو د پوستو او د ملي اردو د بیزونو د سقوط خبرونه اوري چې د دوی اندېښنې ورسره له ورځې بلې ته زیاتېږي.
من راته غازی خان د غزنی دغه والا د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابې دي. وروره بیا امنی ده کې ولسوالۍ وي ټولې ونیولې ده او سره کنکسه ده. کارونه نسته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دي ناست کار نسته. زموږ امن په کار ده. دا ملک باید خراب نه شي، دا ولایت باید خراب نه شي، هره کمی باید دا ستونزې حل شي. خپله سوچ وکړه څه حل به غزنی.
غزنی د هیواد له ناامنه ولایتونو څخه دی. د دغه ولایت له اتلسو څخه د څوارلس ولسوالیو مرکزونه په بشپړه توګه سقوط شوي دي. د دغه ولایت خلک له جګړو څخه زیات ستړي شوي او وایي که یوې خوا ته هره ورځ مرګونه کېږي، وینه تویږي او جګړه کېږي، نو له بلې خوا دغه کار د دوی په اقتصاد، کاروبار او په ژوند بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دواړه لوري دي د جګړو پر ځای په سوله او تفاهم له یو بل سره خپله ستونزه حل کړي تر څو خلک له بدبختۍ خلاص شي.
زما نوم چې ده خیالی جان همدر ده. د موږ یوه مهمه اندېښنه دا ده چې د موږ هره ورځ وړکې یتیمان کېږي، ځوانان ملبۍ نه ځي شهیدان کېږي، ورځ په ورځ د موږ اندېښنې زیاتېږي. که څوک کولی شي چې دا جګړه کمه شي او سوله راشي، دایمي افغانستان تل به وي افغانستان او افغانستان د سولې په هیله یو.
نه یوازې دا چې د غزنی ولسي وګړي د امنیت له بد وضعیت څخه کړېږي، بلکې د دغه ولایت ولایتي شورا هم دغه اندېښنې تاییدوي. د یاد شورا غړي وایي که مرکزی دولت غزنی همداسې بې سرنوشته پرېږدي او ورته پام ونه کړي، ستونزې به رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل که غزنی ناامنه وي نو څنګلوري ولایتونه په ځانګړي ډول میدان وردګ هم ورسره ناامنه کېږي او جګړې به د کابل ښار څنډو ته ورسېږي.
د غزنی دی ولایت هم د سکوت امکان شته او غزنی که سکوت سي میدان شار یو سات هم طاقت نه کوي. جنگ به کابل او پنځم اوزه او دو ساحه کې او شاید کابل هم د غزنی له سکوت سره کابل هم سکوت.
د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا د خلکو او د ولایتي شورا د غندښنا بي ځایه بولي او ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي. د دغه ولایت والی محمد داود لغمنی ازادي راډیو ته وویل چې دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو قطعې موجودې دي. وسلوال دومره توان نه لري چې د غزنی امنیت خراب کړي.
مدني سرتیری پراته دي، دلته لیوا ده، کماندو ده، دلته پولیس دي، دلته امنیتي ملي کتاب پراته دي، دلته زه خپل ملای زواري په غزنی کې ناستم. ټول ملکي اداره سره ده.
دا بل سال کې د چې هر ورځ د دغه ولایت لزینو سیمو څخه د امنیتي پوستو د سقوط خبرونه ورکول کېږي، خو روانونه د وسرولو په لاس د غزنی خراباغ، ابي بند، مقوره او د وغز ولسوالیو د مرکزونو د نیولو ترڅنګ د کابل، کندهار، پلوی، لاره د ننی، کاروسای او د نودي سیمې پوستې هم ټولې او د خراباغ ولسوالۍ اسکرکوټ سیمې ته انتقال شوې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. په روزګان کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو میاشتو د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. ل ترین کوټه د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وایي په دغه ولایت کې اوس خلک د پخوا په پرتله ډیر د پیژن پاڼې او یا هم د تذکرې په اهمیت پوسوي او زیات شمیر خلک د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د برېښنایي پیژن پاڼو مرکز ته ورځي. خو وایي زیات شمیر خلک د دولت د بیغوري او د کمزوري مدیریت له امله بیرته د برېښنایي پیژن پاڼو د ترلاسه کولو څخه هم مخ اړوي. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژن پاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته لسګونه کسان په یوه لین کې ولاړ دي. د هر یو کس پانی په لاس کې څو برېښنایي پیژن پاڼه ترلاسه
کړي. اپلا خو چې مې هغه ورې کې در مخ ورکړي وې د هغه تقریبا درې میاشتې.
دا اوسلس کلن نعمت الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اکلنګي سیمې اوسېدونکی دی او یو د هغه کسانو څخه دی چې میاشتې میاشتې په دغه لین کې د تذکرې یا پیژن پاڼو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایستلی، خو بیا هم د پیژن پاڼو د ترلاسه کولو لپاره نوبت او یا هم وار نه دی ترلاسه کړی. نعمت الله وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډیر خلک غواړي تذکرې یا پیژن پاڼې واخلي او په اهمیت یې هم پوه سوي دي، خو وایي دا چې د دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یوې تذکرې ته میاشتې میاشتې وخت ضایع کوي، نو زیات شمیر خلک به د دغه تذکرو له اخیستلو څخه انکار وکړي.
ډیر وخت مې کېږي اپلا خو چې مې هغه ورې کې در مخ ورکړي وې د هغه تقریبا درې میاشتې یا دوې نیمې میاشتې درې نیمې میاشتې توغنې وخت کېږي. بیا پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم تر دغه اوسه پورې ناست یم. دا بامتریک ته چې نوبت نه رارسېږي، ډېر رش دی، بیروبار دی، مخلوق زیات دی. نو ناټې مه کېږي باره وایي چې هلته دا خو ګرده غریب خلک دي، کاریګر خلک دي، ورور روزانه خپل کارونه لري، نو هغه کارونه نشي پرېښوالی پر دغه باندې باره بېرته مجبوره دي چې دوی بیا پرېږدي چې په دونی وخت په میاشت په دوې میاشت په درې میاشت په څلور میاشت کې دته تذکره جوړېږي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د عیسایي او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکرې او یا هم پیژن پاڼې نه لري، چې زیات شمېر یې د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي. او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس ښځې هم په سلو کې 80% تذکرې نه لري. نادر خان چې خپل څلور میاشتې د یادې تذکرې د ترلاسه کولو لپاره انتظار کړی، له دولت غوښتنه کوي چې د تذکرو د جوړولو مرکزونه دې ورته دعا کړي. مریم ازادي راډیو ته وویل چې د پیژند پاڼې د ترلاسه کولو لپاره څلور میاشتې انتظار ایستلی، خو اوس یو ځل بیا د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکز کارکوونکو ورته وویل چې دوې نیمې میاشتې نور هم انتظار وباسه.
موږ د کورنۍ غړي په د لاسه ورکړي دي، د کور سرپرست زه یم. ما ځای چې نه دا درې څلور کیلومتره لیرې دی، اوس دې راله تا ته څه وخت چې رنګ درلې ما نه بجه بکې دې والله بس مې پوړنې را واخېستې، پر سر مې کې را روانه سم دام چې اوس یوولس بجو ته مثال را ورسېدلم. په پښو باندې د زران جوړ شوي وس مې په ولاکه درلودې، یا ورختلې یم، یا شلۍ مې درلودې، دا یم اوس مې دغه ځای ته ځان را ورسوي.
د اورزګان ولایت د عیسایي او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې، خو نوموړي وایي چې دوی به ډېر ژر په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا الکترونیکي دسکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي. نوموړي وایي چې د دغه اوسني مرکز تشکیلات چې اوس شپږ دېرش تنه دي، یو پنځوس کسانو ته به یې پورته کړي، او په خبره یې چې دا څه ورته مرکزي ادارې منظور کړي دي.
امتحان پر میتر و خریداری کړي دي، دغه اجتماعي سالن چې دبل پر میدان جوړي دغه دفتر یې موږ سره کړي دي. بیا موږ دوه شفته فعاله کوو چې هغه د سهار د شپږ بجو څخه د مازدیګر د شپږ بجو کار کوي. یعنی یو شفت د سهار تر شپږ نیمې بجې کار شروع کوي، تر دولس نیمې بجو دا چې کله هغه رخصتي کېږي، دویم شفت د کار شروع کوي د دولس نیمو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې. همدارنګه د جمعې په ورځ به هم دواړه ټیمونه کار کوي.
نوموړي وایي چې دوی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته تذکرې جوړوي، چې در دا مهاله په دغه ولایت کې تر 15,000 زیاتو کسانو ته تذکرې جوړې کړې چې نیمایي ښځې دي. د افغانستان خلک خو په تېره بیا د اورزګان ولایت خلک د اورزګان ولایت د امنیت او هوساینې لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر مهم ګام ګڼي.
د ازادۍ راډیو پروګرامونه اورئ. په ننګرهار کې د غږیزو کتابونو مینوال په زیاتېدو دي. د کتابونو مینوال دا کار د مطالعې د دودېدو لپاره مهم بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو د خپراوي له دود کېدو سره به د مطالعې فرهنګ لا غني شي. غږیز کتابونه هغه کتابونه دي چې لیکوال یا د کتابونو مینوال یې په غږیزه بڼه په MP3 فارمټ کې ثبتوي. دا ډول کتابونه ډیری وخت د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي.
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې، ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص لنډ یا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې دي. او دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي، په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي. یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو حمیدی. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دوه اویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اورېدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېره وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دې مو لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید د ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولي، او وایي میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده ده خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصرفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي، او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سیډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
تاسو له پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلولو او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. موږ هم د یو نیم کالو وه، څو روژه ووه، تا یقین وکړه موږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو درک نه لرو. نو شهیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده، معاونیت نه مدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکیرو والله خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخ
کورونا
زه خالد لیوال یم له خوست څخه وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي را رسېدلې دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یو په بله پلمه ځنډېږي او خلی تر مرکزه پورې رسېدلې دا هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي.